السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شپې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د پروګرام ډیره برخه د ازادي رادیو دوه پروګرامونو د پودکاستونو د لړۍ څلورمې برخې ته او د غراز د ازادۍ میلمه ته ځانګړې شوې. خو په سر کې پام وکړئ د سات خبرونو ته. د پاکستان د حکومت لخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ د ناقانونه ګرځولو څو ساعته وروسته د غورځنګ په ملاتړ په سلګونو زده کوونکو لاریون کړی دی. پرون د پېښور پوهنتون ځینو نورو تعلیمي ادارو او ځینو مدرسو زده کوونکي سپین بیرغونه په لاسونو کې اخیستي وو او دا څنګه ازادي د شعارونه ورکول. دوی وروسته خیبر میدان ته ولاړل. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت پرون ته یو فرمان کې په پښتون ژغورنې غورځنګ بندیز ولګو او د ترهګرۍ مخنیوي د قانون له مخې ناقانونه سازمان وګرځو. تر دې اعلان وروسته د پی ټی ایم مشر منظور پښتین د اکتوبر په 6 پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه د حکومت اقدام سخت ظالمانه وباله. نوموړي لیکلي چې د ده په ټکو تش په نوم وفاقي حکومت پر پی ټی ایم د بندیز په لګولو له ټولو حدودو تیر شوی دی. وفاقي حکومت په داسې مهال اقدام کړی چې غورځنګ د اکتوبر په 12 د پښتون قومي عدالت په نوم یوه جرګه په ریګي للمه کې وربللې ده. په اسلام آباد کې د چین سفارت تایید کړی چې دوه چینایي وګړي د کراچۍ هوایي ډګر مخې ته د تېرې شپې په برید کې وژل شوي دي. دغه سفارت نن دوشنبه په یوه خبر پاڼه کې دغه برید ترهګریز بللی او زیاته کړې ده چې یو چینایي وګړی په کې ټپي شوی. دغه سفارت د پاکستان له حکومت غوښتي چې دغه حمله وڅېړي او عاملانو ته یې سزا ورکړي. د پاکستان ځایي پولیسو او چارواکو مخکې تر دې ویلي وو چې پېښه د یوه ټانکر د چاودنې له کبله رامنځته شوې. خو اسوسییټډ پریس د جیو ټلویزیون سره د یوې سرچینې د خبرو پر بنسټ ویلي چې دا پر بهرنیو اتباعو یو هدفي برید وو. چارواکو د برید د څرنګوالي ډېر جزئیات نه دي ورکړي، خو بلوڅ بلتون غوښتونکو د ځان مرګ برید بللی او مسؤلیت یې اخیستی دی. د ډلې ازادي راډیو ته په یوه رالېږل شوې خبر پاڼه کې ادعا کړې چې هدف یې په سیمه کې د چینایي پانګوالو، انجینرانو او پاوځ کاروان وو. د ایران امنیتي ځواکونو عمومي قمندان یو ځل بیا د خپل هیواد پر دې پرېکړې ټینګار وکړ چې د 1403 کال تر اخره به 2 میلیونه افغان کډوال چې په ایران کې د استوګنې قانوني استاد لري له خپلې خاورې وباسي. احمد رضا رادان پرون له یوه ټلویزیون سره په مرکه کې دا خبره هم وکړه چې د کال له پیله تر اوسه ایران 15 لکه افغانان چې ناقانونه اوسیږي له خپل هیواد ایستلي. ښاغلی رادان زیاته کړه چې په همدې موده کې 2.5 لکه افغانان په خپله خوښه خپل هیواد ته ستانه شوي دي. رادان د خپل هیواد خلکو ته یو ځل بیا خبرداری ورکړ که چیرته غیر قانوني افغان کډوالو یا هم نورو کډوالو ته د استوګنې ځای یا هم کارونه ورکوي نو قانوني چلند به ورسره وشي. او ایرانی چارواکي وایي چې د دغه هیواد په هوایي ډګرونو کې د الوتکو د پرواز او ناستې چارې له 3 ساعته ځنډ وروسته بیرته پیل شوي. پرون ماښام د ایران د هوایي چلند ادارې وویل چې د عملیاتي محدودیت له کبله به د شپې له 9 د سهار تر 6 بجو ټولې پلان شوې الوتنې لغوه شوې وي. د دغې ادارې ویان سعید جعفر یا زرلو که څه هم د دغه محدودیت جزئیات ورنه کړل، خو د راپورونو له مخې داسې انګیرل کېده چې ګواکې ایران د اسرائیل د احتمالي برید له ویرې دا کار کړی. ښاغلی یازرلو نن دوشنبه ارنا خبری آژانس ته ویلي چې د هوایي ترافیک چارې بیرته پیل شوي. د اروپایي ټولنې د هوایي چلند د خوندیتوب ادارې ټول الوتکو ته لارښوونه کړې چې د اکتوبر تر وروستۍ نیټې د ایران له فضا څخه تیرې نه شي.
سلامونه، ستړي مشي. زه فرید سیال مو د هلي پودکاست وی بلې برخه ته هرکلی کوم. پاروسیو کې په افغانستان کې لزده کړې پاتې نجونې د کورنیو له خوا جبري ودونو ته اړ کېږي، او د دغو نجونو په خبره د زده کړو د دروازو د بندېدو وروسته واده ته د نه ویلو دلیل ترې اخیستل شوی دی. نجلا شاه د پانتون محصله وه. له زده کړو تر محرومېدو وروسته یې واده وکړ. اوس هغه یو ماشوم لري او هغه هیله یې لا پر ځای پاتې ده چې غوښتل یې مدافع وکیل شي. له نجلا مې په پیل کې د کابل د سقوط د ورځې په اړه پوښتلی دي.
زه بخي دقیق میاد زکه چې هغه د سورز او چی بخي س د موږ تم تو کون ولا په ورځ داسې پیخ به کیږي تقریبا داسې ماسپرین ټایم و موږ ولا د پاتون جامع ماغوستي چې ګورو د کابل د خاکی جبار طرف نه کومې پوستې چې هلته ولې موږ ته خبر راورسېده چې خاکی جبار پوستې هغه هلته سقوط شوي دي او هغه د لاره چې کومه د کابل ته د ننوتګ یوه لاره د خاکی جبار ولسوالۍ څخه هم ده نو هغه لاره کې چې کومه پوسته ده هغه پوسته هم سقوط شوې ول او طالبان دننه رادننه شوي ول د تقریبا د ارزان قیمت یا احمدشاه بابا مینې په لور باندې نو موږ ته چې خبر راورسېده نو هلته پلار مې موږ ته ویل چې بس کینې غوره خرابه ده او طالبان داسې ښار ته درنه شوي دي اوس فعلا د کابل دغه کوم طالبان چې د خاکي جبار ولسوالۍ پورې اړه درلوده دغه تقریبا د بدخاک چرای کې ټول بدخاک چرای نیولې وه که نه نو موږ هم بېرته کېناستلو تقریبا داسې دوه بجې شاوخوا ولې دوه نیم بجې شاوخوا بس خبر ورسېده سهارن کابل ټول سقوط شو
نجله جانې تا به حتمن ماشومتوب کې د طالبانو د دورې کیسې اورېدلې وي او دا به دې مې اورېدلې وي چې په تېره دوره کې د طالبانو نجونې نه ښوونځیو ته تللی شوې نه پوهنتونونو ته نه یې کار کولی شو هغه ورځ باندې چې ته خبره شوې چې طالبان خاک جبار نه راغلل کابل یې ونیولو څه احساس در سره و څه فکر در سره و فکر دې کوو چې ته به نور له دې وروسته نه شي کولی پوهنتون ته لاړه شي یا نجونې به ښوونځیو ته نه شي تللی ښځې به کار نه شي کولی دا فکر دې په هغه ورځ کړی و
په ماشومتوب کښې خو شاید داسې ډېر کمې ولې یا حساب و خو زه چې کله پوهنتون درې دننه شوم ما د پوهنتون تر څنګ استادي هم کوله او جالبه په کښې دا وه چې زه خپل تاریخ استاد وم نو ما بار بار د طالبانو دورې خپلو شاګردانو ته دا وضعیت تشریح کوو چې پخوا دستې ول مکتبونو ته به نجونې نه پرېښودلې نجونې به په ډېر کم شکل سره په پټ ډول سره چېرته په کورونو کښې زده کړې کولې همدارنګه ښځې به ته وې مثلا چادرې ګانې په سر کول یا مثلا بیرون به یوازې نه پرېښودلې یا دا نور ټول ظلم زیاتی به ما خپله شاګردانو ته تشریح کوو په عملي ډول باندې نو هغه چې راغلل نو تا به زما ذهن کښې ټول دا شیان ښه په عام ډول ول ښه ډېر ول او طالبان دورې په اړه ما ډېر زیات معلومات هم مطالعه مې کړي ول معلومات مې هم درلودل نو زه په هغه وخت کښې هم پوه شوم چې دا انسانان چې داسې انسانان دي چې تغیر نه کوي که تغیر کولی که نه نو په سوله ایز ډول به راغلي ول دلته حکومت ته به تسلیم شوي ول او حکومت کښې به یې ونډه اخېستې وله همدغه حکومت به یې مخته وړی وی خو نه دوی چې جنګ ته مخه کړه او جنګ له لارې افغانستان سقوط کوي نو طبعا همغه طالبان دي همغه د پخوانۍ دورې
نسله جانې دا راته ووایه څه وخت وروسته یعنې څو ورځې هفته وروسته وتوانېدلې چې پوهنتون ته لاړه شي
تقریبا داسې یوه هفته وروسته موږ لاړلو نه یوه هفته نه لا ډېر وخت ځکه پلار نه پرېښودلو وایي هسې نه چې درننه وځي مګر هغه ته پوهنتون ته او مثلا څه زرتونه وایي که نه نو په همغې حساب باندې تر ډېر وخته پورې نه تللو
چې لاړې هغه ورځ دې په یاد ده اول چا ته ورغلې چا سره دې ستړي مشي وکړه څوک دې وکتل
هو ولې مینه ده یاد هغه ورځ موږ صنفیانو سره دومره په همغې اصطلاح پلک لکه مړې کښې ونیول چې ته ووایه چې کلونه موږ یو بل نه یې لیدلي په دې ډول خو بیا هم لکه هیله مو په دې وله چې بس ته بس پوهنتون یې خلاص کړه همدا طالبان دې خلاص وو عادي ډول هغه کرکه چې کومه وله هغه نور بدبینیانې چې طالبان په اړه زمونږ کومې ولې اسه اندازه کمې شولې خو نه خبر چې دا د موقتي احساسات دي موقتي هغه دي که نه چې کوم بدبینیانې موږ طالبانو په اړه لرو هغه به ختمېږي او یو کال وروسته به له خیره سره بیا همدغه عام همغه پخواني طالبان کېږي
کله مو په پوهنتون کښې هم صنفیانو سره په دې بحث نه کوو ځکه چې ښوونځي بند شول یو څو میاشتې وروسته تاسې په دې بحث نه کوو چې مکتبونه بند دي بله ورځ به د پوهنتون واري دا یاره در سره نه وه
دا تقریبا موږ ته هیلې استادانو ډېرې راکولې موږ سره به ډېر زیاتې ویره وله خو بېرته به زمونږ استادانو ډېرې هیلې راکول چې نار نه کېږي مکتب هم خلاصېږي دا دا و هغه ده که نه خو خیر هغه یو کال هم په ډېر ټمبټیل سره بس تېر کړو خبر نه و چې بس یو کال بعد به له خیر زمونږ پوهنتون هم بندېږي خو هر څه بېخي داسې ول چې موږ توقع نه وله بېخي سره ځکه دوی چې راغلل په دې ډول د مکتبونه هم پرېښودل پوهنتون هم پرېښودل کار هم و نه پوهېږم دا چې دوی نظریات یو دمې بېرته بدلېږي څه وضعیاتو سیاسي مسله وه که نه د دوی بله مسله ده نو والله خو والله
نجله جانې په دې راته ووایه کوم ورځ چې فرمان صادر شو چې له دې وروسته نجونې نه شي کولی پوهنتونونو ته لاړه شي فکر کوم مازدیګر موده وه اول دې چېرته دا مکتوب وکتلو په هغې وخت کښې دې چا ته زنګ ووهلو چا ته دې ویلې چې دا فرمان کېدای شي غلط وي کېدای شي سم وي دغه حالت څه دی په یاد دی؟
بالکل تقریبا کله چې فرمان ورکړو زموږ یو امتحان پاتې او سبا کې زموږ امتحان نو ټول ځینو کې فرمان ورکړل شوی سي مثلا پوهنتونونه به بند وي او نجونې به نه ځي نو موږ هغه امتحان کې درس مو ویلي بیخي هغه درس مو ګډوډ شو آمادګي چې کومه موږ نیوله نو هیڅ درس مو ونه ویلي بیا زموږ پوهنتون رئیس خو مغه طالبانو سره سړی کې نیول چې زموږ داسې یو امتحان پاتې اجازه راکړي چې نه سبا ورځ راشي نجونې او د امتحان ورکړي فاینل امتحان و د اووم سمستر زموږ نو بیا لاړو په دې شکل سره لاړو چې نو آمادګي ویلي وه نو درس ته کړی و ځکه زموږ ذهن بیخي په مکمل ډول داسې شوی چې درس آماده نه نو بیا لاړو هغه امتحان مو ورکړو په دې شکل سره ورکړو چې بیخي
دغه امتحان د وروسته خدای پاماني د لسنفیانو سره په یاد ده
هماغه ورځ مو خدای پامانیانو وکړلې لغه نه وروسته نو واقعا هغه اخري ورځ باندې ومو مشړل راوتلو پوهنتون دروازې سره بیرون سره سر موږ یو عکس مو واخیستو سنفیانو سره یادګاري مو چې بیا خدای خبر دي پوهنتون د کله راځو ټول سنفیان هماغه راشه تقریبا د یو نیم کال کې چې هغه دروازې ته موږ بیا لاړو نه
تجلا جانې په هغه ورځ کور ته راغلي او کور ته را دننه شوي فکر دې کوو چې دا هغه هیلي چې تا د خپل ژوند لپاره د خپل آیندې لپاره درلودلې دا ورته د پای ټکی و وروستۍ ورځې وه
موږ ته بیا هم داسې یو هیله راکول کېدل استادانو هماغه خیر ورځ باندې موږ ته ډېرو استادانو هیله راکړه چې نه داسې یو څو ورځو خبره ده او داسې داسې ده او هسې ژمی را روان ده بندېږي که نه نو ژمی زموږ پوهنتون اکثره رخصت به و نو هیله راکول یو سند دی یو څه وخته پورې البته ورو ورو بیا زموږ دا هیله مشکل ده ځکه چې بیرته په سلی چې کله شو پوهنتون شروع نه شو
نزلا راځه چې د ښوونځي په اړه دې خبرې وکړو ستا یادېږي چا ښوونځي ته وړې وي او مکتب دې کوم ځای کې پیل کړی و کوم مضمون کې مکتب کې تکړه وي
ولدي وختونه خو بېخي ځکه چې هغه نه ډېر زیات وختونه وتلي کلونه وتلي البته یاد مې نه دي دقیق خودونه پوهېږم چې زموږ کلی و او کلي کې م په دې شکل سره درس و چې په عادي ډول که نه نو داسې خاص درسونه هم نه و خو خیر موږ هغه د کور په کالیو کې او پلاستیکي چپلکو کې او په پلاستیک یو څو کتاب شوړلو کې دا مکتب شروع کړی وه ور سره کې نو هماغه یو څو پلاستیکي البته یو څو کتابچې ول یو څو پنسلونه ول په پلاستیکي بمځان سره ځغلول نو پهله موږ سختۍ نه وکړلې که نه په کلیو کې نو بیا لږه نه وروسته تقریبا پنځم ټولګی و چې له کلي نه رابهر شو احمدشاه بابا وین ته راغلو هلته مو بس عصري زده کړې شروع کړلې او لږه نه وروسته ټول زده کړې مو هملته
کم مضمون کې تکړه وي د دولسو کالو کې
زما ساینسي مضامینو کښې ښه وم ریاضیات او فزیک دغه کښې لږ ډېره تکړه وم نمرې مې پکښې ښې اخېستې
او صنف کښې څوم نمره وې
تقریبا داسې پنځم شپږم را تللو ځکه دا دولتي مکتبونه او د افغانستان دولتي مکتبونو ته د زموږ سلام وي په یو سم کښې نو اویا نفرو پورې داسې نو په هغه اویا نفرو کښې نو پنځم شپږم نمبر ګټل دا ډېر زیات محنت غواړي
د ورځې به دې ورته څو ساعته درس وایلې کله چې مکتب کښې وي
مکتب دوره داسې دوره وه چې هغې وختونو کښې موږ ماشومان ولو او یو ماشومتوب دوره تاسو ته خپله پته لګېږي که نه چې داسې یو هوایي غوندې دوره یې نو ویلم څومره چې رقابت بیا پکښې ډېر زیات و نو نظر رقابت سیستم ته چې رقابت پکښې ډېر و او نظر د مضامینو ډېروالو ته نو تقریبا ویلم هم نظر څومره ضرورت وه مور درسونه به هم وویل
نجلا عموما په ښوونځیو کښې دغه درېیمو څلورمو تر اتم نهمه پورې منجونې دا کار کوي پله د سکولونو کښې ځان سره مکتب ته وچې ډوډۍ وړي ځینې په لاره کې کراچۍ په سر ځان ته همچوره اخلي بسکیټونه اخلي او کله کله داسې هم کېږي چې مکتب کښې که کانتین وي ځان ته بولاني راغواړي یا که مکتب نه راووځي رخصت شي هلته کراچۍ په سر بولاني خوري یا شور نه خود اخلي په دې کارونو کښې دې کم یو کوه
د ډوډۍ او همچوري کار مې ډېر کړی ډوډۍ به وړله همچوري هلته بیا زیات صنفیانو مخونه به لږ هغې خوند را غواړو شپږو نفر به سره یو جای شو کتاب هم کېښودې کتاب باندې به همچوره واچوله بیا به هم ډوډۍ ورسره خوړله
او په دې راته ووایه مکتب کښې ته جنګ کړی چا سره څوک دې وهلې چا وهلې
د هغه کارونه هلکان ډېر کوي موږ نجونو پکښې کار نه کوو که نه خو جنګ داسې لفظي جنګونه به راغلي خو داسې وهلو والا به نه څه ووایم
کله دې په دې فکر کړی مکتب کښې چې وتښتې یو ورځ غیر حاضري وکړي یا تر ټولو ښې بهاندې چې نجونو به مکتب کښې جوړولی لکه زما نیا مړه شوې استاد ما ته اجازه راکړي زه لاړه شم دا کار دې کړی
نه ځکه چې زه داسې نجلۍ نه وم چې زما په زور څوک مکتب ته ولېږي زه خپل په زور مکتب ته تلم، کورنۍ به ویل چې مزه زه به تلم، چاشنه غټ کار و ګوټ به کار و یا به بل څه مشکل و یا تودونه به ول، مونږ ودونه ته نه تللو، خپل مکتب ته به تللو. نو هغه باره کې بیخي نه، ځکه چې زما خپل ډېر زیات شوق ورسره و، په خپل شوق باندې مکتب ته تلم.
مکتب کې د نقل کړی امتحان کې
یار؟ مکتب دورې نیول تر پانتونو پورې نقل مې ډېر ورکړی، نقل ټول مې کم کم به و خو ډېر نه.
نسلجانی دغه یو لسم دو لسم صنف چې وی په دې صنفونو کې انجینر ډیر زیات کوشش کوي او زیاتره یې آمادګي کورسونو ته ځي، ځکه چې له دې کلونو وروسته ټول انجینر کانکور امتحان ورکوي او هلته سرنوشت سازه کلونه دي. آمادګي دې نیولې وه او څومره دې غوښتل چې کامیابه شي کانکور کې؟ کومه رشته دې خوښېدله مکتب کې؟ د کوم مضمون سره داسې علاقه وه چې ته وکولی شي هماغه رشتې ته بیا کامیابه شي؟
دا تقریبا زما له مشر خور بله وله، نو هغه د کابل پوهنتون ته کامیابه شو. بس ما پلار نظر کورنۍ مشکلات ته بیا هغې ته اجازه ورنه کړه چې پوهنتون وایي دولتي. تقریبا په یولسم دولسم سم کې بیا زه پوه شوم چې پلار مونږ دولتي مکتب پوهنتون ته نه پرېږدي، نو بیا ما خپل هدف بدل کړو او د حقوق او سیاسي علوم پوهنځي سره چې ماشومتونه زما ډېر زیات شوق، نو هغه رشته کې مې لږ مطالعات هم کول، یو څه اندازه آمادګي مې ونیوله، خو متاسفانه چې بیا همدغه مشکلاتو کورنۍ مشکلاتو له کبله ما بیخي کانکور امتحان ورنه کړ. بیا د خصوصي پوهنتونونو څخه هلته بیا لاړم، هلته مې امتحان ورکړ او همدا سیاسي علوم مې شروع کړ.
نجلا جانې، د کورنۍ د ملاتړ په اړه راته ووایه. تا چې سیاسي حقوق او سیاسي علوم ویلې، کورنۍ درسره په دې برخه کې راضي وه؟
ورنه مې اصلا نه، ځکه چې ما تقریبا د پوهنتون یو څو اونۍ تللی وم پوهنتون ته، نو مشر ورور مې خاص په دې برخه کې کله چې خبر شو نو بیا ډېر زیات کور کې جنجال جوړ کړ. خو زما مور دې ژوندۍ وي، خدای دې خیر وسي، بس د هغې ملاتړ و چې بېرته زه د پوهنتون په مخ دروازې په لور باندې البته لاړم او همدا خپله رشته مې مخته یووړه.
راځه د شخصي ژوند په اړه دې خبرې وکړو. کور کې څوک ډېر ملګری وه؟ خویندو کې، ورونو کې، مور پلار کې؟
مشر خور مې ډېر زیاته ملګری وه، هره خبره د هغې ما سره وه، زما به مغس مادار چې په کوټه کې به کېناستل نو مور به مې باندې په زموږ د خبرو په اورېدو به ستړي سوه، وایي تاسو نه ډېر غږېږي چې سم ستړي کېږي.
په څومره خبرې کولې دومره ډېرې؟
بس هغې به د خپل سم خبرې کولې، ما به د خپل سم خبرې کولې. مکتب نه به چې راغلو، همداسې پوهنتون نه به چې راغلو، بس ټول بس هغې به کیسې کول، ما به کول د استادانو په اړه، د صفیانو په اړه.
اشپزي دې زده ده؟
اوس مې زده ده، اوس د طالبان دورې څخه وزګار کوله.
چې ښه پخولی شي
وریجې؟
هغه چې ټولې خراب پخي، فکر کوم ټول پکې تنبل دي، ځکه چې اوبه پکې عموما خلکو نه زیاتېږي. خو نه پوهېږم چې تاسې کوم ډول وریجې ښې پخولی شئ، دم پخته ښې پخولی شئ یا هغه صافي کړې ښې پخولی شئ؟
نه، صافي کړې مې تر اوسه نه دي پخې کړې، خو د پخې پخولی شم. خو مخکې له واده نه زما همکارانو هغوی د خیر وسي، بس ښه طریقه یې راته ښودلې وله چې څومره اوبه باید واچي، څومره اوبه باید ونه شي که نه. نو هماغه طریقې پاس څه مخته تلم، نو اوس ښه یم پکې ماشاءالله.
نجلا جانې، د مکتب او پوهنتون دوره کې تاسې په کور وای، هدف مې ده چې واده مو نه کړی، خویندو سره د کار تقسیم کړی و، او څه د کور کې کول؟
هلته صرف جارو وه، د جارو قسم درلوده، نور خاص کار مونږ کوځه کې چې مونږ زده کړې پانتون ته تللو، نو زیات وخت به مونږ زده کړې کې بوخت وو. پانتون درسونه سخت وو، بیا هر انسان چې له سر نه کوشش او هڅه کوي چې یو ځای ته ځان ورسوي، کنه نو هغه به ډېر زیات یوازې نه یوازې پانتون په کتابونو او درسونو باندې اکتفا کوي، بلکې نور سره اضافه مطالعات کوي، نو زیات وخت په همدغه کې مصروف.
د اوسادې په اړه دې راته وایي، تاسو ویل چې اوسادې مهم کوله، څوم صنفونو ته دې درس ورکوو، د استادۍ کومه خوږه خاطره دې په یاد ده چې ستا هېڅ نه هېرېږي؟
استادۍ تقریبا څلور پنځه کاله ما استادۍ وکړله، او مختلف صنفونو ته، خو زیات څلورم نه نیولې تر لسم سم پورې ما استادۍ کړې ده. خاطرې ټول د شاګردانو سره، اگر د مکتب درو شاګردان خو تاسو ښه معلومات، څومره شوخ دي، څومره ورانکاره اوسي که نه، نو اوس سره به ټول خاطره خاطره دي. خو د تېر کال سم سم کې تقریبا ما درس ورکو هلته هلکانو، نو ما به چې کله دوی څه کهخانګي څه به یې نه وه راوړې، نو ما به دوی ته سزا ورکوله، زیات وخت نه ویښتونه به مې رانیول، نو هلکانو به ډېر زیات زیاري کولې چې نه هغه دی، زمونږ وېښتان خرابېږي، اوسه خیر ده، اوسه خیر ده. ومې ووهه، پلاښ ته مې ووهه، چې هر شي کوي ادارې ته مې بوزه، شکایت را نه کړو، وېښتانو سره مې کار ملل. نو هغه ماته ډېر زیات جالب وو چې هلکان په وېښتانو باندې ډېر زیات خفه کېږي.
نجله جانې، که دا راته ووایه، کله چې پانتون بند شو له هغې نه وروسته په کور کې دی، هغه وخت چې پانتون ته بتلې څه دې کول؟
د پانتون په دوره کې
کله چې پانتون بند شو، طالبان چې کله راغلل، پانتون چې بند شو، بیا چې په کور کې ناستېدلې، هغه د پانتون ټایم چې وو، تا به هغه وخت کې په کور کې څه کول؟
اکثره داسې وو چې پانتون بند شو، خو موږ هیلې لاباندې نه ولې، او بیا مو هیله درلودې اوسه اندازه، خپل کتابونه مطالعه مو کوله، زمونږ د رښتیا اړوند نو زیات وخت د کتابونه به مو لوستل. پکې
ولې اړ شو چې واده وکړې؟
پوهنتون بندېدل غټ لامل دا و، ځکه موږ چې په افغاني ټولنه کښې خو تاسو خپله معلومات شته ده چې نجلۍ داسې پېغلتوب ته ورسېږي، اته شپاړس کلنه پنځلس کلنه وي، نو بیا په کور کښې ناستل ورته ډېر زیات مشکل کار وي. کورنۍ هڅه کوي چې واده یې کړي که نه، نو موږ یوازنۍ بهانه د همدغه واده په مقابل کښې زموږ زده کړې ولې، نو زیات وخت به مې بهانه کول چې مثلا زما زده کړې پاتې، او هته ما خو لا داسې ویل چې تر څو ماسټري ونه کړم واده ماده نه شته که نه، کورنۍ کښې به مې هر وخت دا خبره کوله. خو د پوهنتون بندېدل هغه څه و چې زموږ دا بهانه را ختمه کړله، تېر کال بس کورنۍ خوښه وله.
په دې برخه کښې کورنۍ در باندې څومره فشار را وړو، او په خپله په روحي او رواني لحاظ باندې آماده وي چې واده وکړې؟
زما زده کړې پاتې وې، نو هغه ته مې لږ زیات زړه خفه غوندې و، چې کله زیات هر څوک چې واده وکړي، نو واده خاص په افغاني او پښتني ټولنه کښې دا یو غټ مسؤلیت ده چې د لغاړې کېږي، دغه غټ مسؤلیت تر څنګ بیا زده کړې بیا بیخي ډېر زیات مشکل وي چې انسان زده کړې ورسره مخته وي شي. زیات په دې ته خفه وم چې زه به بس له واده بیا چې شي کوم، که احیانا پوهنتون شروع شي زه به څه کوم.
نجله جانې، زیاتره نجونو سره چې موږ خبرې کړې دي، هغوی چې ستاسې په څېر باندې له پوهنتونونو پاتې دي او له ښوونځیو پاتې دي، دوی وایي چې دغه ډول کورنۍ فشار په وړاندې ځینو یې آنلاین زده کړو ته مخه کړې وه. هغه وخت تا سره دا فکر و که چیرې بیا هم وغواړې دمه ورکړې، ښه ده چې آنلاین زده کړې وکړې، یا چا درته د دې په اړه باندې معلومات درکړي وو؟
زموږ د پوهنتون درسونه اړوند یا داسې نور زده کړې
د پوهنتون او مکتبونو اړوند دواړه، هم ښوونځي آنلاین شته، هم پوهنتونونه، ځینې هېوادونه حتی د افغان نجونو لپاره بیا ځانګړې بورسې اعلان کړې، دې نه خبره وي معلومات در سره وو چې تاسې آنلاین زده کړې هم شته، دا که چېرې کورنۍ فشار ډېر راوړي زه کولی شم دا وکاروم د وسیلې په توګه؟
متاسفانه دغه نه په اړه معلومات ما نه درلوده، ځکه خو پوهنتون سره وار وخت په ارتباط کولو مونږ ویلې، بلکې توقع مو ډېره زیاته ول چې که داسې پوهنتون زموږ لپاره د اخر سمستر چې کوم دی دا آنلاین مخته ویشي، خو متاسفانه بیا هم څه اقدام ونه کړه او د نورو هېوادونو په اړه دقیق معلومات نه لرم.
نجله، که دا راته وایي، مخکې له واده نه په کور کښې چې وي روحي او رواني فشار سره مخ وي
د زده کړو باره
کښې، له دې نه چې پوهنتون نه پاتې شوې، په کور کښې ناسته وې، لا واده دې هم نه و کړی، روحي او رواني وضعیت دې څنګه وو؟
د زده کړو باره کښې وو ډېر زیات، اکثر هم سوچ کوو چې دا به څنګه کېږي، دا به څه کېږي، او زه ما مخکې هم یادونه وکړه چې موږ له لیسانس دوره نه وه خلاصه کړې، موږ د ماسټري دورې په اړه پلانونه نیول، موږ اکثر استادانو نه به پوښتنې کړو، استادان به بیا خندل چې تاسو دا لیسانس یو ځل خلاص کړئ بیا ماسټري خبرې کوو، خو هغه باره کښې لږ یو څه اندازه ډېر زیات مشکلات سره مخامخ، نور الحمدلله زموږ کورنۍ ښه ده، پار نېګنه نور داسې ستونزه نه وله چې موږ دې ورته وځورېږو، خو صرف یوازنۍ هغه د زده کړو ستونزه وله.
نور هم صنفیان نه دې احوال لري، هغوی څنګه دي؟ ایا هغوی هم ودونه کړي که نه؟ لا هم په تمه دي چې ښوونځي به پرانیستل شي یا دغه پوهنتونونه؟
والله اوس وختونو کښې داسې چې بیخي ټول توقع شکېدلې ده، زموږ د صنف لایق لایق جنکیانې بس ودونه وکړل، چا نه څوک نامزاد شو او څوک لاړل خارج ته، نو هغه صنف زموږ صنفیان خاص ټول وپاشل شولې، بیخي ځینې هېوادونو کښې تقسیم شولې او ځینې په کښې ودونه وکړل خوا دېخوا لاړې.
نجله، باندې ده چې له زده کړو له کله نه چې محرومه شوې د کورنۍ په خوښه باندې دې تاړ شو چې واده وکړې، نجونو ته دې توصیه څه ده؟ هغوی چې ستا په څېر باندې محرومې شوي دي، په کورنیو کښې ناستې دي او داسې فشار سره مخ دي چې باید یا په تمه پاتې شي تر څو چې طالبان ورته پوهنتونونه خلاص کړي یا ښوونځي ورته خلاص کړي، یا د کورنۍ ومني ودونه وکړي، فکر کوي کومه ښه حل لار ده؟
دلته اوس بله خبره دا ده چې افغانستان کښې د واده چې دا سنت نه ده، فرض ده، بېخي واده کول اصلا به اسلام که سنت کرده، خوب افغانستان که بیشی فرض هم فرض عین کنه، ای خواست اینجون لپرش خامخواه باید واده اوکی. نوز دل تا یو طرف تا حکومت تا چه نخی شروع کردی دی بنتونی بند کردی دی اینجون واغا ما در طول چه عمومی بحانه چه کمه دزده کردی اخی طول ور بنده کردی دی. اولا بل طرف نبیا کرنه دی چه حسه که داغ فرض در سره کی دی خپل لور لپاره یا د خپل زوی لپاره. خو زوی لپاره اکثر دوی په شوقانه ډولم کې، خو انجونې لپاره خاص خپل لور لپاره. نو زه نه پوهېږم چې نظر کورنۍ ته، نظر ټولنې ته. دلته ما درته وویل چې په دوه کې انسان حیران شي چې زده کړې په هغه حالت کې پاتې دي، حکومت هم په دې ډول ده، کورنۍ مې په دې ډول ده. نو بس خدای دې افغانستان په انجونو باندې ورحمېږي تر څو هر هغه هیله چې لري هغه خپله هیله پوره کړي.
نجلا اوس د چې واده کړی د مسؤلیتونو په اړه دې راته ووایه، څومره ډېر شوي دي او فکر کوي چې کولی شي دغه مسؤلیتونه په ښه توګه ترسره کړي؟
فعلا مسؤلیتونه نظر هغه د پیغلتوب د پلار کور او د خسر کور دا ډېر زیات فرق لري. د پلار کور څه وایي خلک وایي پاچاهي ده که نه، نو یو څه اندازه مسؤلیتونه بیا د خسر کور کې ډېر زیات اوسي. نو کوشش کوو په حیث دې چې خپلې کورنۍ نوم جګ وساتو، همدارنګه چا ته کم رانه شو یا داسې نور څه حساب، نو کوشش کوو تر څو خپل مسؤلیتونه په ښه ډول ترسره کړو. خو ډېر زیات دی، زه چې مسؤلیتو ته ګورم، آینده کې بیا زده کړو ته ګورم، چې پوهنتون مشروع شي، پوهنتون دې مسؤلیتو تر څنګ به پوهنتون هم مخته یوسو که نه، نو ډېر زیات مشکل به وي.
د یوې مېرمنې په توګه چې اوس دې واده کړی، سلام په دې فکر کې چې
پوره کېدو امکان شاید اوسي، خو دلته ما مخکې یادونه وکړه چې زموږ حکومت هغه نخرې شروع کړې دي چې بیخي ختمېدونکې نه دی. دا څو کاله د نجونو مکتبونه، خو دا دوه کاله تقریبا اوسو پاتره په همدې حساب ونیسه. نو دلته د حکومت خبره ده، نو که چېرته حکومت پوهنتونونه خلاص کړي، مکتبونه خلاص کړي، امکان دې شته دی چې بېرته خپل یو څه اندازه هغه هیلې پوره کړو.
ډېره مننه، کور دې واده.
مننه تاسو نو.
دا نجلا د عادتونو او هیلو په اړه مې د هغې له همصنفۍ او ملګرۍ حسنې سره خبرې کړې دي.
اسلام زما تر ټولو ښه ملګری و، پوهنتون کې البته ټولو ملګري مې ښه وه، ټولو سره مې اړیکه ښه وه. خو ځینې سره انسان ډېر هغه د زړه راز او نیاز کوي. او نجلا یو شوخته به انجنۍ وه، شوخته به په چوکار کې البته ډېر داسې هغه وه، کله که کوم صنف یا کوم ملګري مو خفه واده به زوروله ټوکه به یې وکړه ورسره، داسې وکړه چې هغه د هغه طبیعت او فکر بدل کړي. نو کله چې پوهنتون بند شو، رښتیا هغه ورځ داسې ورځ چې موږ هېڅ تصور نه شو کولی، ځکه چې نو دومره هغه ولو ورته چې ډېر خفه وله، او نجلا هم ډېره خفه وه. ما ته زنګ وهه، حسین زه څنګه وکړم، زه به څه رقم دا موږ هیلې به څنګه کېږي، موږ خوبونه به څه رقم کېږي، ځکه چې زموږ وروستی امتحان و د اووم سمستر. نو ډېر مو روحي وضعیت خراب و او خفګان حد خو رښتیا هم له حد زیاته راپسې خفه و، زه هم ورپسې خفه یم، ځکه چې پوهنتونونه بند شول، هغه زموږ د لیدنې او کتنې ځای بند شو، هغه زموږ د راز او نیاز ځای چې موږ ته به چېرته به خپل د زړه خبرې یو بل سره کولې، یو بل به مو لیدل. د که هغه ستونزې د شخصي ژوند په اړه وي، که د درسونو په اړه ول، دا به مو حلول. نو دا رښتیا هم یو خواشینی پېښه وه زموږ ژوند کې. د پخوا په پرتله نجلا اوس ډېر تغییر کړی ده. پخوا موږ ډېر شوق باندې به خپل یو کتاب مطالعې ته مخه کوله، ډېر به مو شوق درلود لیک او لوست سره، ډېر مطالعې سره به مو شوق درلود، ډېر مو غوښتل چې ډېر معلومات ترلاسه کړو، ځکه چې موږ کله صنف ته ځو ټولګیوال موږ نه سوال کوي، یا استاد موږ نه سوال کوي، او یا هم نور صنفونو نه موږ نه سوال کوي معلومات غواړو. موږ باید معلومات خپل په ذهن کې ولرو او وشو کولی د هغې سوالونو ته جواب، یا په کوم مجلس کې ځو، او یا په هم کوم کانفرنس کې اشتراک کوو، وشو کولی چې هغوی ته معلومات ارایه کوو، داسې ګونګ پاتې نه شي موضوع ورته. مګر اوس وخت هغه شوق مطالعې سره چې پخوا د نجلا و، هغه ورک شوی ده. هغومره په شوق او هیله چې ورسره درلودله، او هغومره چې غوښته لیواله وله، اوس هغه لیوالتیا او هغه شوق پکې نشته ده. نو اوس یې داسې ساده ژوند او انتخاب کړی ده چې د لیک او لوست نه لرې اوسي. کله کله وایي وایي ځان سره وایم چې کاش هېڅ مې نه وای ویلی، ځکه چې اوس مې ویلی دی اوس یې د بیلتون درد نه شم زغملی چې اوس به له درسونو څخه او د پوهنتون څخه لرې یم. هو، موږ یو بل سره اړیکه لرو، اوس هم خبرې کوو، هر وخت یو بل خبر اخلو. په ژوند کې خوشحاله ده تر یو اندازې، مګر خپلو هیلو څخه لرې پاتې ده. کله چې لږ نه هیلو پاتې سي نو طبعا هغه د زړه نه خوشحاله نه اوسي. هو، خوشحال ده چې یو مور سوې خوږه لور لري، مګر هغه هیلې چې دی درلودلې هر وخت موږ په دې اړه بحث کوو چې زموږ درسونه به څنګه سي، زموږ آینده به څنګه سي، زموږ تحصیلي بهیر پاتې شو او ترسره نه شو، نو په دې اړه رښتیا هم خواشینی شو. هغه د زړه خوشحالي مو ورکه شي یادم رعایت کو او ورځې وشمارو چې څومره وخت تیر شو چې درس نه لرې پاتې یو، پوهنتون نه لرې پاتې یو او نه شو کولی خپل درسونو ته ادامه ورکړو. نو طبعا انسان د خفګان ورکوي او هغه خوشحالي ورنه اخلي، نو بیا هم الله دې ورته خوشحالي ورکړي چې خدای دې خوشحاله او آرامه لري او الله دې موږ ته هغه د رڼا ور را خلاص کړي چې وشو کولی خپل من ته بیرته هغه خپل هیلې پوره کړو او وشو کولی هغه څه مو چې غوښتل هغه ترلاسه کړو.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدل شي،
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي،
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو نولس یویشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
آزادی ملما سلامونه او ښه چاره نوریاس نوریم د ازادي ملما مونن داسې یو څوک دی چې کلی راوتلې خار کلو شوی ځان په خپل رسولي او په ژورنالیزم او نړیوالو اړیکو کې تر ماستری پورې لوړې زده کړې دي. کابل ته نږدې په یو داسې ولایت کې د لومړي ځل لپاره د یو پوهنتون په جوړولو کې مهمه ونډه اخیستې او د هغه یو له نوښتګرو څخه دی چې د افغانستان په کچه ډیر لوستي کسان او کادرونه لري خو له پوهنتون څخه بې برخې و. لیکوال او ژورنالیست او د شخړو د مدیریت کولو کارپو قریب الرحمن شهاب مو میلمه دی. شهاب صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. په پیل کې اوریدونکو ته ځان وروپېژنې، چیرته پیدا شوي یاست، زده کړې مو چیرې کړې دي او څه دندې مو ترسره کړې دي؟
جناب نوري صاحب، په سر کې تاسو ته او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه د 1993 کال په فبروري میاشت کې په وردګو ولایت کې د سید آباد ولسوالۍ په مملو کلي کې زیږیدلی یم. لومړنۍ زده کړې مې هم امغلته د خپل کلی په ښوونځي کې پیل کړی دی او له هغې وروسته بیا ثانوي زده کړې مې په کابل کې بشپړې کړې دي تر دولسم ټولګي پورې، او له دولسم ټولګي وروسته بیا د ژورنالیزم پنځای مې لوستی، او بیا مې په همدغه رشته کې زما علاقه له لومړي سره هم د ښوونځي له اووم متم ټولګي څخه مې علاقه له ژورنالیزم سره وه، او د ژورنالیزم پنځای مې په کابل کې په یو شخصي پانتون کې ولوست، او تر هغې وروسته مې بیا تر ماسترۍ کچې پورې په کابل کې زده کړې وکړې، او په مختلفو نهادونو کې مو بیا کار پیل کړ، هم د پانتون له دورې څخه او تر ننه پورې هم په همدغه کارونو دیشانو کې اخته یو.
دغه لومړنی ښوونځی چې تاسو په میدان وردګو کې په خپل کلی کې زده کړې پکې کړې دي اوس هم فعال دی، او څه وشول چې کابل ته راغلی، په خپله راغلی او که کورنۍ مو کډه وکړه کابل ته؟
تر شپږم ټولګي زده کړې مې په خپل کلی ته نږدې یو ښوونځی و چې اوس د خالد بن ولید په نوم یادېږي. هغه وخت کې هم نوم لجنة الدعوة الإسلامية و بیا وروسته بدل شو خالد بن ولید علی لیسې ته. هغه لیسه اوس هم فعاله ده او په وردګو کې یوه له مشهورو لیسو څخه ده چې ښه کیفیت امکانات چې درلوده خو استادان یې درلودل تر شپږم ټولګي پورې مې هلته زده کړې وکړې. بیا مو کورنۍ را کډه شوه کابل ته او بیا مې منځنۍ زده کړې او ثانوي زده کړې په کابل کې کړې دي.
ډېر د تغییر چې راغی چې تاسو له وردګونه کابل ته را کډه شولې څه احساس مو وکړ؟ نوی فرهنګ، نوی کلتور، نوی ښار، ښاري ژوند سره
تاسو بهتره معلومیږي چې په افغانستان کې یو مشکل چې هغه حتی له څو لسیزو راهیسې شته او یا له پیړیو راهیسې شته هغه د کلیو او ښارونو ترمنځ واټن دی او دغه واټن ډیر محسوس دی. یعنی که په کلي کې یو سړی اوسیږي او یو په ښار کې اوسیږي د دوی ترمنځ د ژوند په ټولو چارو کې یو تفاوت موجود دی. هغه تفاوت د محیط له لحاظه، هغه تفاوت د امکاناتو له لحاظه، د اسانتیاو له لحاظه دا موجود دی. نو کله چې زه هم په هغه کوچني سیم وردګو څخه راغلم، چون موږ په یو داسې کلي کې اوسېدو چې ډېرو امکاناتو ته لاسرسی موجود نه و، یو ابتدایي ژوند و هلته او د خلکو ژوند ټول په کرنه باندې متکی و. موږ هم له همداسې یو کورنۍ څخه و، ولې زما پلار او زموږ کورنۍ په دې سیمه کې یوه علمي کورنۍ ده، یعنی یو له هغو کورنیو څخه چې ټول یې غړي یې تعلیم یافته دي په اصطلاح باندې یا زده کړې کړي دي، نو هغه زموږ کورنۍ ده. نو په دغه اساس باندې زموږ د کورنۍ مشرانو تصمیم ونیو چې د ماشومانو د زده کړو لپاره او د دوی د ښې ودې لپاره موږ ځو کابل ته. او بیا مې پلار هم هلته دنده درلوده، نو په دغه اساس باندې کابل ته راغلو او په کابل کې تفاوت ډیر محسوس و. نو دلته امکانات زیات و، نوی ښار و، نوی ژوند و، خو زما لپاره یو مشکل چې په هغه وخت کې و د ژبې مسله وه، چې موږ یوازې په پښتو ژبه هغه وخت خبرې کولې. دري ژبه په کابل کې په ښوونځیو کې معمول و او زه په همداسې ښوونځي کې وم چې ژبه یې دري وه او زما مورنۍ ژبه پښتو. هلته موږ د تدریسي ژبې په توګه یو مضمون مو درلوده، ولې ټوله ژبه نه وه. دغه به موږ ته ډېر سخت و په هغه وخت کې، ولې دا ټوله موده دریو نه تر څلورو میاشتو و، بیا هر څه عادي حالت ته راغلل.
د ژبو تاسو یادونه وکړله، هغه څوک چې واقعا له هغو ځایونو نه له لرې پرتو سیمو نه چې هلته یوازې په یوه ژبه باندې تدریس کېده، یعنې پښتو ژبه باندې راغلي، کابل ته دفتن له یوې بلې نوې ژبې سره، دا هم یو ګمانم چې یو چیلنج و، یو لویه ننګونه وه. کراشو دې ته چې تاسو ویلې ژورنالیزم په کومه برخه کې مو تاسو په اصطلاح هغه مسلک زده کړې؟ ژورنالیزم خو یو لوی پراخ مبحث ده.
دقیقا جناب نوری صاحب، په افغانستان کې د جمهوری نظام پر مهال باندې ژورنالیزم یو لاغو څانګو و چې ډېره زیاته وده یې وکړه او په دې برخه کې ډېرو ځوانانو او نویو ځوانانو علاقه لرله. او زه هم یو له دې ډلې وم چې د ښوونځي له وم ټولګي نه به ما په ښوونځي کې هغه د ښوونځي د خپل ټولګي مسؤلیت درلود، هغه د شاګردانو په منځ کې هغه د سټیج سر ته تلل او یو شعر ویل یا یو خبره کول یا د خپل ټولګي استازیتوب کول، دغه مسایل به مې له وم ټولګي نه کول. بیا همدغسې کرار کرار کله چې زه دولسم ټولګي ته ورسېدم، نو ما هلته په کابل کې یوه محلي راډیو جوړه شوې وه، د غربت په نوم راډیو وه، نو غربت راډیو ټلویزیون شبکه وه. نو په هغې کې مې دنده پیل کړله. هغلته مې په لومړي سر کې کوچنۍ خپرونې درلودې، بیا قرار قرار راغلم د خبرونو او نورو برخو ته. بیا مې دا رشته خپله چې په پوهنتون کې انتخابوله، دوه رشتې موجودې وې، یو راډیو ټلویزیون و او یو هم د مطبوعاتو یا چاپي مسایلو برخه وه، یا ورځپاڼې، اونیزې، مجلې و دغه مسایل و. ما د راډیو ټلویزیون برخه انتخاب کړه، ځکه هغه وخت کېدای شي سړی ووایي چې کم تصمیم ما نیولی، که زه په اوسني حالت کې وای ښایي تصمیم مې بیا بدل وای. نو بیا ما د راډیو ټلویزیون برخه
ولوسته.
زه نن هم ژورنالیزم ته په یو داسې سترګه ګورم، ښایي دا نظر مې سم نه وي، لیکن زه وایم چې ژورنالیزم یو ښه پوهنځی دی، ولې تر ډېره اړه لري دا هنر برخې ته. ژورنالیزم که یو څوک د تحقیق ښه هنر ولري چې هغه په هره برخه کې کولی شي، کېدای شي چې هغه ژورنالیزم په برخه کې استفاده کړي. یا مثلا که یو څوک ښه غږ ولري، یا د ښه خبرونو لوستلو، د مرکو کولو، یا د ورته نورو مسایلو ښه هنر ولري، دی کولی شي چې په دې فیلډ کې کار وکړي. زه له خپل نظره نن ژورنالیزم ته د یو ډېر ژور اکاډمیک لیدلوري نه ګورم. ځکه زموږ په ټولنه کې دغه شی په دې شکل باندې چې اړینه وه وده یې ونه کړه. اوس که زه د لویدیځې نړۍ ژورنالیزم له افغانستان سره پرتله کوم، دا اصلا د پرتلې وړ نه دی. دلته ژورنالیزم په اکاډمیکه بڼه تدریسېږي او ډېر مشخص موضوعات لري، مشخصې څانګې لري. موږ په افغانستان
فکر نه کوي، شهاب صاحب فکر نه کوي چې دغه د ژورنالیزم په برخه کې، یعنی په ټوله د مطبوعاتو او د رسنیو په برخه کې، دغه مزل چې پیل شوی و په تېر جمهوري نظام کې او ډېر مخ په وده روان و، یعنی د سیمې په کچه باندې کېدای شي سړی ووایي چې زموږ او تاسو هغه د بیان ازادي یا د مطبوعاتو د رسنیو ازادي تقریبا د سیمې په کچه بې ساري وه. دغه چې تاسو اوس وایي، آیا فکر کوئ چې دغه ټول پرمختګونه په ټپه ورېدل یا تقریبا څه شی چې په دې برخه کې ترلاسه شوي وو د سیاسي بدلون سره هغه ټول له منځه ولاړل او دغه مایوسي دغه درکه تاسو ته رسېدلې؟
زه فکر کوم نه، د دې ریښه له یو بل څه سره تړلې له شک پرته چې موږ په تېرو شلو کلونو کې چې جمهوریت دوران و بیا اوس درې کاله د طالبانو حکومت دی، د بیان د ازادۍ په برخه کې افغانستان په خپله سیمه کې ښه پرمختګ درلود او ښه شعانې هم تولیدولی شوی. مثلا که تاسو د افغانستان د رسنیو بکګراوند وګورئ، د ازادۍ له پلوه، د کیفیت له پلوه، د سیمې تر ډېرو هېوادونو ښې وې. لیکن زما د مایوسۍ مسله د افغانستان له دغه میتود سره ده او هغه څه چې په پوهنتون کې په د ژورنالیزم په پوهنځي کې تدریسېږي. زه فکر کوم هغه د ژورنالیزم د زده کړې لپاره ډېر لږ دي او دا په خپله هغه مسؤولین هم درک کوي، د جمهوریت په وخت کې هم درک کوه او ښایي اوس یې هم درک کړي. زموږ په هېواد کې ټول ژورنالیزم یوازې دا دی چې یو سړی راشي په ټلویزیون باندې خبرونه ولولي یا په راډیو کې ولولي یا یو اخبار کې یو مقاله ولیکي، تر دغه ځای پورې منحصر شوی دی. موږ ژورنالیزم داسې ونه ویشه چې په مختلفو برخو باندې هغه ځانګړې برخې چې ورته وایو، مثلا د طب ژورنالیزم څنګه دی، د حقوقو ژورنالیزم څنګه دی. که په لویدیځه نړۍ کې موږ وګورو یا مثلا هغه اکاډمیکو پوهنتونونو ته وګورو، لویدیځه نړۍ به هم په یو خواته پرېږدو، دلته هره برخه خپل متخصصین لري او خپل متخصص ژورنالیستان لري. ولې زموږ په هېواد کې همدغه دوه رشتې دي، راډیو ټلویزیون دی او مطبوعات دي. دا به په هره برخه کې کار کوي، دا به حقوق هم کوي، دا به طبي ژورنالیست هم وي، دا به قضایي ژورنالیست هم وي، دا به د هوا د حالاتو ژورنالیست هم وي، دا به سیاسي چارو ژورنالیست هم وي.
مسلکي شوی نه دي، هر څه چې ډېر جزئیاتو کې سړی ولاړ سي هلته زده کړي وکړي. په هر صورت کړه شو دې ته چې ژورنالیزم مو چې ولسته وروسته مو کار مو هم وکړه پکې د فاکولټي نه چې فارغ شولې.
دقیقا کله چې زه ما په مخکې یادونه وکړه، زه دولسم ټولګي کې وم غالبا چې ما په هماغه ګربت راډیو ټلویزیون کې کار پیل کړ. تقریبا دوه کاله شاوخوا موده مې په غیر راډیو ټلویزیون کې کار وکړ. بیا مې قرار قرار له نړیوالو رسنیو سره اړیکې پیدا کړې. له نړیوالو رسنیو سره به ما د فکسر او پتوګاولو کې کار کولو، ځینې رسنۍ په هغې وخت کې 2014 کې. بیا د هغې نه وروسته قرار قرار زه د فریلانسر رول ته هم راغلم. ما به ځینو لویو رسنیو سره، لویو لویدیځو رسنیو سره ما مرسته کوله، کومک مې کوه. مثلا په هغې کې تاسو د وال سټریټ ژورنال یادونه زه کولی شم چې ما د هغوی د همکارانو سره هلته همکاري درلوده په افغانستان کې، یا د MICT په نوم یو جرمني نهاد و، د هغوی سره ما تقریبا 4-5 کاله د ژورنالیزم فیلډ کې کار وکړ. بیا هغوی یو مجله درلوده په هغې وخت کې چې افغانستان ټوډی په نوم باندې وه. په دې فیلډ کې مې بیا ډېر کار وکړ له مختلفو محلي رسنیو سره او همداراز له نړیوالو رسنیو سره، ځکه دا زما فیلډ و او زما علاقه وه. او له شک پرته زه که نن کومه خبره کومه، دا د ژورنالیزم برکت دی. دا چې زه اوس بل فکر لرم، ښایي دا زما د نن ورځې فکر وي، ولې څه چې زه نن یم دا هم د ژورنالیزم له برکته دی.
د شخړو تاسو ویلې، د شخړو دغه سوژه تاسو له کومه ځای راغله؟ او د شخړو په ارتباط باندې چې کله موږ خبرې کوو، معمولا لویې شخړې دي، په کور دننه شخړې دي، د یوې سیمې په کچه باندې شخړې دي. ستاسو هدف د افغانستان په ټوله کې په څه ډول باندې کېدای شي افغانستان د امن او سولې کور شي؟
زما هدف دقیقا همدا دی جناب نوري صاحب. شخړې خو یو ډېر لوی بحث دی، کانفلیکټ دومره غټې څانګې لري چې هغه په دومره اسانه یو په یو کتاب کې نشي بیانېدلی. چون کله چې ما ماستری بشپړه کړله هغه په نړیوالو اړیکو کې وه، او په نړیوالو اړیکو کې ما د شخړو مدیریت له ډیپلوماټیکو لارو یا په ډیپلوماټیکه بڼه د شخړو حل ولوست. په ماسترۍ سپیشلایزیشن مې همدغه رشته وه. نو بیا د هغې نه قرار قرار دا راته ذهن په کې ګرځېدل چې ښه ده د افغانستان دغه سیاسي بحران او له سیاسي بحران زیږېدلې شخړې دغه څه ډول مدیریت کېدلی شي. په دې برخه کې ځینې کتابونه شته، ما په خپل دغه کتاب کې هم د ماخص په توګه ډېرو شیانو یادونه کړې. ولې داسې یوه مجموعه چې زموږ د ټولنې هغه اساسي ستونزې په تحقیق ور باندې وکړي، وښيي چې ښه له کوم ځای نه دا را پیدا کېږي چې بیا دغه شخړې راځي سیاسي سټیج ته، او په سیاسي سټیج کې بیا د مدیریت ظرفیت نه وي. اوس موږ ډېر زیات وخت فرصتونه له دې عمله له لاسه ورکړي دي د افغانستان د شخړې د پای ته رسولو لپاره، چې زموږ په سیاسي قشر کې د شخړو د مدیریت دغه قوت او دغه سیاسي درایت نه و موجود.
جالبه ده شهاب صاحب، اوس تاسو څه ډول ګورئ د افغانستان اوسنی وضعیت ته؟ له شخړو راوتلی یو هیواد دی، نسبي سوله امن په کې ټینګ شوی دی، هغه چې ورته وایي پوست وار هیواد په توګه ورته کتل کېدای شي.
موږ د کانفلیکټ د په برخه کې یو کانفلیکټ حالت، یو پوست کانفلیکټ دی. زه فکر کوم چې په افغانستان کې اوسنی امن او ثبات دا یو سستینبل یا پایداره ثبات نه دی. یا که موږ د سولې په لحاظ تعریف ورته کوو، موږ د مثبتې او منفي سولې عنوانونه لرو. مثبته سوله هغه ده چې جګړه ودرېږي، او د جګړې تر څنګ نور هغه عوامل چې د انسانانو ژوند ګواښي هغه هم له منځه لاړ شي، چې هغه فقر دی، هغه صحي خدماتو ته لاسرسی دی، هغه د تعلیم کیفیت دی، هغه د ټولنې وده ده، هغه له نړۍ سره روابط دي، هغه د یو هیواد د پرمختګ نور فکتورونه دي. دا د مثبتې سولې یو تعریف دی په لنډو کې. که منفي سوله هغه ده چې جګړه ودرېږي، ولې داسې نور عوامل یي په ټولنه کې چې هغه د ټولنې اقشار ګواښي. مثلا د افغانستان څومره نفوس خو صحي خدماتو ته لاسرسی لري، د افغانستان څومره میندې د زیږون پر مهال باندې کولای شي چې په وخت باندې خدمات ترلاسه کړي، آیا دا تر جګړې بیه لوړه ده که ټیټه ده؟ څومره خلک لوږه وژني، څومره خلک خوارځواکي وژني، څومره خلک ګواښي حداقل. نو دغه هغه تعریف یي. زه فکر کوم چې موږ اوس یو ثبات لرو، دا یو مرحله ده چې جنګ پکې دریدلی، جګړه پای ته رسېدلې، جګړه ختمه شوې. ولې د پوست کانفلیکټ کوم لارې چارې چې موجودې دي او په نړۍ کې مشهورې دي، هغه فکر کوم چې موږ تر اوسه په هغې لارو باندې نه یو روان. که موږ دغه د دنیا د سولې ځینې تړونونه یادونه کوو چې مثلا ښه هغلته څه وشول په هېوادونو کې چې تړونونه وشول، افغانستان کې سره له دې چې د سولې کوم تړون دی بین الافغاني ډلو ترمنځ موجود نه دی، ولې د طالبان او امریکا ترمنځ تړون شته. نو هغه څه چې دې هېوادونو کړي موږ یې نه تعقیبوو. نو په دغه اساس وایم چې موږ ته یو چانس په لاس راغلی افغانستان کې. اوس جګړه درېدلې، اساسي خبر دا ده چې جګړه درېدلې. د جګړې د درېدو نه وروسته چې کوم څه پکار دي، هغه لږ سری کار یي، هغه یو مشترک کار یي د ټولنې د ټولو اقشارو ترمنځ، چې په هغې کې صحیح ده چې ټول خلک به 100% موافقت نشته، ولې اکثریت موافقت شته. هغه څه چې اړینه ده تر اوسه فکر کوم چې نه دي تعقیب شوي، خو هیله لرم چې له دغه فرصت څخه لا زیاته ګټه واخیستل شي، او هغه میتودونه چې نورې نړۍ کاپي کړي دي. زه فقط دغه د سولې او د پرمختګ برخه یادوم. دا صحیح ده چې افغانستان خپل کلتور لري، خپل دین او مذهب لري، هغه جلا برخه ده. په هغې باندې باید ټول افغانان ودرېږي، او په دې باندې ټول افغانان عقیده لري. ولې ځینې نور شیان باید کاپي کړو، او هغه باید له نړۍ زده کړو. شمالي آیرلینډ څه وکړل، د کولمبیا د سولې تړون کې څه وشول، د هغې نه وروسته کله چې فارک ډلې او د کولمبیا د هغه وخت د واکمن ترمنځ سوله وشوه، هغوی څنګه یو ثبات مرحلې ته ورسېدل؟ آیا موږ هغه کاپي کولی شو؟ شمالي آیرلینډ د ګوډ فرایډي اګریمنټ چې کوم و، آیا موږ د هغې مطابق نور وړاندې تللی شو او که نه؟ دغسې مسایل د جناب نوري صاحب چې هغه باید مد نظر ونیول شي.
تاسو تاسو مخ په خپل خبرو کې مخکې وویل چې موږ د شخړو د مدیریت اولتیاوې په افغانستان کې نشته ده. اوس مو د فرصتونو یو مسله یاده کړله. په تیرو شلو کلونو کې چې کله پخوانی جمهوري نظام حاکم و په افغانستان کې هم ډېر فرصتونه وو، هغه فرصتونه د لاسه ووتل. اوس هم دغه یو فرصت رامنځته شوی دی، ولې دغه فرصتونو نه استفاده نشي کیدلی د افغانستان په ګټه، د افغانستان د سوکالۍ، د افغانستان د ښیرازۍ، د ښه راتلونکي لپاره؟
انګلیس صاحب محترمه، په ملت جوړونه کې ځینې اساسي فکتورونه دي چې هغه د وخت او زمان په تېرېدو سره په یو ټولنه کې ځای پیدا کوي او ځای نیسي. موږ له بده مرغه چې څو څلوېښت کاله په جګړه کې یو او جګړه کې وو، اوس خو جنګ درېدلی دی، دغه زموږ د ټولنې په ټولو اقشارو باندې منفي تاثیر غوړولی، منفي سیوری غوړولی. هغه سیاسي قشر هم دی، سیاسي قشر فکر کوي د افغانستان چې کله یو څوک په واک کې هغه ته ټول شی سم ښکاري. ما یو وخت کې د پخواني ولسمشر حامد کرزي سره مجلس درلود، نو ما ځینې پوښتنې ترې وکړې چې که مثلا تاسو اوس خپل فکر مقایسه کوئ د هغه وخت د ولسمشرۍ سره، نو څه تفاوت پکې شته؟ د ښاغلي کرزي نظر دا و چې ښایي ډېر څه په بل ډول وایي. یعنی مانا دا چې ده ته هغه وخت هغسې یو فکر او درک نه کېده لکه څنګه چې په ټولنه کې حقایق وو. او دغه مشکل په افغانستان کې شته، څوک چې واک ته ورسېږي هغوی بیا له ټولنې سره فاصله پیدا کوي، فکر کوي چې هغه څه چې دوی اوري او څه چې دوی ته راپور رارسیږي هغه ټول سم دي او د دوی ټول ستراتیژۍ او پالیسۍ او افکار سم دي. د مطلق سم ادعا څوک نشي کولی. هر انسان نیمګړتیاوې لري، هر انسان مثبت ټکي هم لري. او فکر کوم چې د جمهوریت تېروتنه هم همدغه وه چې دوی فکر کولو چې د سولې په برخه کې هم دوی په حقه دي، د اقتصادي ودې په برخه کې هم دوی په حقه دي، او هر څه چې دوی وایي هغه باید اوله خبره. اوس هم دغه مشکل ما ته همداسې ښکاري، ځکه دغه مسایل چې ځینې راوځي رسنیو ته یا بیانېږي، دا د ولس او حاکم ترمنځ فاصله ایجادوي. او کله چې دا فاصله ایجاد شي، بیا که مقابله ډله هم بیا کوم وخت واک ته رسېږي، هغه عین برخورد کوي له ملت سره، نو دا فاصله باید له منځه ولاړه شي. د ولس او حاکم ترمنځ باید واټن نه وي، او هر هغه منفي نظر چې د منفي نظر په سترګه ورته کتل کېږي، حداقل باید یوارې واورېدل شي چې ښه د دې هدف څه دی، موخه یې څه ده، آیا دا رښتیا دي او که دروغ دي. د مطلق اطلاق کول او ډېر زر په یو مسله باندې پرېکړه کول، دا یو ستونزه ده چې موږ افغانان ټول یې لرو له بده مرغه.
شهاب صاحب، ډېر سیاسي نشي کراشو، تاسو د وردګ پوهنتون په ایجاد کې هم یو رول لوبولی، هڅه مو کړې وه چې باید په وردګ ولایت کې یو پوهنتون ایجاد شي، که په دې ارتباط راته ووایي چې له کوم ځای مو پیل کړه؟
یو هغه څه چې زه همیشه په د خپل ژوند کې پرې خوشحاله کېږم، هغه په همدغه سکتور کې کار دی چې حداقل یو چا ته د زده کړو زمینه برابره شي. موږ په غالبا 2014 که 2014 کال و، دا مې دقیق نه دی په یاد، یو د ځوانانو یوه ډله وو، دا راټول شو زموږ په کور کې په کابل کې. دوی یو غرمنۍ ته ما رابللي وو. موږ غوښتل چې د خبریالانو د یووالي یو شی رامنځته کړو، چې هغه وخت بیا کابل پریس کلب بیا دویم شی و چې موږ جوړ کړل. دا خلک اکثره یې په دې ورځ باندې د وردګو ولایت نه راغلي وو، دا ځوانان. نو بیا د ځوانانو خپله یو پیشنهاد وکړ چې ګورې، موږ تاسو دغلته یو پوهنتون ته ضرورت لرو، چای مخکې هم غوښتنه کړې وه، دغه پوهنتون باید جوړ شي، د ولایت خلک ډېر تیت لرو لرو ولایتونو ته ځي او په ولایتونو کې مشکلات لري، که دلته یو پوهنتون موجود وي هغه به هم نه یوازې د دې ولایت محصلینو ته بلکې د نورو ولایتونو محصلینو لپاره به هم یو چانس وي. او هر ولایت یو پوهنتون لري، په وردګو کې تر اوسه پوهنتون نشته دی. نو په دغه اساس بیا دغه فکر ایجاد شو. کله چې دا فکر ایجاد شو، موږ دغه د ځوانانو ډله ولاړلو، د لوړو زده کړو وزارت سره مو وکتل. په هغې وخت کې د پارلمان کوم استازي د وردګو چې وو، د دې هر یوه کورونو ته په جلا جلا ډول په ځلونو ځلونو ورغلي وو، او دا وکیل صاحبان ټول شاهد دی. په دې پروسه کې نه یوازې زه بلکې څو نور ملګري چې د اولینو ملګرو نه وو، دا پروسه هم پیل کړه. له دې وروسته لوړ زده کړو وزارت پوهنتون ومانه چې دلته به یو پوهنتون ایجادېږي، ولې پوهنتون لپاره ځمکه په کار وه، ځای په کار و. هلته د توپ دښته کې د میدان ښار نه چې کله سړی تیرېږي، بیا بادام ډاګ راځي، د بادام ډاګ نه وروسته د توپ دښته رارسېږي. توپ دښته داسې یو ځای و چې هلته دولتي مځکې موجودې وې. نو موږ دا پیشنهاد کړ چې دغه بهترین ځای دی. بیا د لوړو زده کړو وزارت یو پلاوی دی ورته ولات استازي په ولسی جرګه کې دوی لاړل تلته په پانتون دي بنسټ د بارا کې خو د په یو شاړه تخته کې نو بیا د لمړز د کړو وزارت کافی بودی جنرال لاس اوس دلته په دوه دانې جوړ کړی یا 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 کار وکړي ځوانانو هم دغه ګروپ چې په مجموع کې تقریبا بیا اخر کې تر 1500 کسانو پورې ورسېدلو بیا ورسره د شمیر نور هم ډیر شو موږ یو بل ابتکار وکړه دا وسیله سوداګرو څخه البته یوازې د همدغه ولایت له سوداګرو څخه موږ ته پسپنه غوښتنه وکړه د مرستې حکومت غوښتنه وکړه او دا یو ډېر کامیابه هڅه وه په 2018 یا 2019 کې غالبا موږ په کانتینینټال هوټل کې یو کوچنی غونډه جوړه کړه د چایو هغې کې موږ د وردګو پانتون ته تر $1,500,000 په یوه غونډه کې بسپنه راټوله کړله او سوداګرو هغه راکړل په هغې کې مثلا یو څوک دی اوس مړ شوی دی وفات شوی دی جاوید اندیش نومې د کاروان پانتون مشر هغوی $50,000 شاوخوا مرسته وکړله حاجي خان وردګ د ولسي جرګې غړی و شاوخوا $50,000 هغه هملته نقد په غونډه کې وسپارل ډاکټر صاحب عبیدالله کلیمزي همدغسې هغوی هم څه مرسته وکړله خو دې ته ورته ځینې سوداګرو نور مرسته وکړه بیا په هماغو پیسو باندې موږ شخصي ودانۍ جوړه کړله د پانتون ته او قرار قرار پانزی منظور شول پانتون ته رئیس پیدا شو استاد عنایت رحمان مایار د پانتون استاد عبدالرحمن عثماني چې اوس په هم کابل پانتون کې استاد دی دا د پانتون لومړنی رئیس وټاکل شو
لومړی ځل چې دا پانتون په وردګو کې تاسیس شو
دا لومړی ځل وو د وردګو په ټول تاریخ کې سي په دغه ولایت کې یو پانتون ایجاد سه او هغه یو دولتي پانتون و او بیا د ټول ولایت لپاره هغه کدی ولسوالۍ وې کدی میدان خار و دي محصلین هلته جذب شول او د ټول افغانستان محصلین
کومه څنګه پکې لومړی ځل فعال شو
په لومړي کې د کرنې پوهنځای او چې اولین محصلین یې درلودل بیا د ښوونې او روزنې پوهنځای هم ورزیات شو نو اوس فکر کوم چې څلور پوهنځي هم ورته زیات شوي دي خو اوس چې د پوهنتون موږ سره نو ډېر اړیکه نه ورسره لرو
ولې خبر نه اخلي
فکر کوم دا اړیکه یو څه جناب نوري صاحب ستونزمنه شوې ده ستونزمنه په دې معنا چې ما مخکې یو خبره وکړه چې موږ هر څوک وخت رسیږو بیا فکر کوو چې موږ هر څه کوو هغه سم دي موږ دغه پوهنتون ته کتابونه چنده کړل
خو خبره ده وایي چې څوک چې نیالګی کینوي نو اوبه باید ورته ورکړي ځکه چې هغه نیالګی باید غټ شي دغه نیالګی تاسو کینولای دی
موږ نیالګی کینولو نیالګی هم غټ کړ نیالګي میوه وکړه اوس یې د میوې وخت دی میوه نور خلک خوري موږ لپاره ویاړ شي
شهاب صاحب په ژوند کې داسې خوږه خاطره کراته ووایه خاطرې به ډېرې هغه به هم پوښتنه وکړو دغه خوږې نه به شروع کړو
د افغانانو په ژوند کې خو د هر چا په ژوند کې خوږې او ترخې خاطرې ډېرې زیاتې نو زه به هم داسې وایم دغه څه چې یو انسان له خپل ژوند نه خوښي راځي او هر هغه څه چې ترلاسه کړي هغه په خپلو مټو وي نه یې د چا مرسته پکې اخیستې نه یې په چا غږ کړی نه یې د قومندان زوی نه دی یو چنګ سالار زوی او په خپل یو څه کوي تر سره کوي او خلکو ته د خدمت چوکا ګرځي دا فکر کوم د دې خوخی ځای دی زما زوس هم د افغانستان ټولنه کې یا په جرمني کې د افغانانو سره په ډیرو برخو کې مرسته کوم او پرته له دې کوم امتیاز واخلم پرته له دې کوم سپاته یا معاشره کې یا یو مسولیت می زه دا مرسته کوم کله چې زه له یو اړ سری سره مرسته کوم دا زما لپاره خوږه خاطره یي همیشه او زه ورباندې خوشحاله کېږم او ډېر د خوښۍ احساس کوم
او ترخه خاطره لري
ترخی خاطرې خو نو ډېرې دي نوري صاحب خو ترخې به ترخې پرېږدو همدغسې ښې دي
تاسو د جرمني ګمانم چې له دغه وروستي سیاسي بدلون وروسته به تاسو راغلي وئ جرمني ته
دقیقا زه له سیاسي بدلون وروسته جرمني ته راغلی
جرمني کې غواړي پاتې شي او که بیا هم بیرته ځئ وطن ته بیرته افغانستان ته فکر کې لرئ
ما یو شی جناب نوري صاحب چې ډېر مهم یې هغه د مالکیت حس دی له انسانانو سره او د مالکیت حس له خپلې جغرافیې له خپلو خلکو او له خپل محیط پرته بل هیڅ ځای سړی نشي موندلی دا ټولنې به ښې ټولنې په هر لحاظ باندې ولې موږ په کې زه فکر کوم د ژوند تر پایه پورې دا به ډېرو افغانانو تجربه وي کېدای شي د ښه ژوند څښتنان یو کېدای شي په مالي لحاظ هم ښه یو یا په اکاډمیک لحاظ باندې ډېر څه ترلاسه کړلی شو ځکه ما دلته په ډېر کم وخت کې مثلا د ژبې تر زده کړې وروسته په پوهنتون کې دلته د بل ماسټرۍ لپاره داخله وکړه. هغه مې ورساوه تر یو ځایه پورې، ولې اوس مې یو وقفه اخیستې ده. یعنی دغسې فرصتونه دلته ډېر اسانه ترلاسه کېږي او ممکن وي، خو ولې د مالکیت حس به ډېر سخت وي چې زموږ نسل یې ترلاسه کړي. ښایي راتلونکي نسلونه دا حس ونه لري، ځکه هغوی به د خپل وطن او خپلې خاورې حس نه لري. ولې د خاپوړو له ځای سره چې د انسانانو کوم حس تړلی، هغه له هر چا سره پاتې کېږي او هر وخت به د هر انسان تلاش دایي چې بیرته هغه د خپلو خاپوړو په ځای او وطن او خاوره او خلکو سره په آرامۍ کې له کوم ویرې ډار او پرته د ټولو اړینو امکاناتو په لرلو سره ژوند وکړي. دا به زه فکر کوم چې د هر انسان آرزو وي.
په دې هیله قریب الرحمان صاحب، چې ستاسو دغه آرزو او د تاسو په څیر د ډیرو نورو افغانانو دغه آرزو هم پوره شي. له تاسو یوه دنیا مننه چې د ازادي میلمه په دې پروګرام کې مو راسره برخه واخیسته.